تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده الکترولیز، چې د 129 صفحې څخه پیل تر 143 صفحې پورې به دوام ولري. اتم څپرکی، 12 لوست، 12 ټولګی، کیمیا مضمون. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو دلته یو هم د دې لپاره چې موږ او تاسو الکترولیز وپیژنو، د هغه څخه مخکې څلور مهم لاملونه موږ او تاسو پیژنو چې کولای سي یو مرکب د هغه په واسطه سره تجزیه سي. چې یو هم د هغه څلورو لاملونو څخه الکترولیز ده، چې د الکترولیز په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب د برېښنا په واسطه سره تجزیه کړو. په همدې ترتیب یو بل لامل د فوتو لیزر په نوم سره یادیږي، چې کولای سو د یو لمر په واسطه سره یو مرکب تجزیه کړو. دریم الکترولیز ده، چې خپله د اوبو په واسطه سره کولای سي چې یو مرکب تجزیه شي. او څلورم د پایرولیز په نوم سره یو بل عامل ده، چې خپله کولای سو چې د یو تودوخې په واسطه سره یو مرکب چې شي کړو تجزیه کړو. موږ او تاسو نن ورځ په دې لوست کښې یوازې او یوازې پر الکترولیز باندې بحث کوو، نورې پرېږدو په راتلونکي لوستونو کښې. راځو ګرانو زده کوونکو، الکترولیز څه ته ویل کېږي؟ د الکترولیز څخه زموږ هدف څه شته؟ اصلا که چیرې موږ او تاسو هدف ته راسو، موږ او تاسو د الکترولیز څخه هدف د فلزاتو لاسته راوړل دي. یعنی څنګه کولای سو چې د یو الکترولیز په واسطه په یو اوبلن محیط کښې څه شي لاسته راوړو؟ فلزات لاسته راوړو. نو راځو د لومړی الکترولیز پیژنو، چې خپله الکترولیز د یو برېښنایي بهیر په واسطه یا هم یو برېښنایي جریان په واسطه د یو مرکب د ټوټه کېدو یا هم د تجزیه کېدو عملیې ته موږ تاسو الکترولیز وایو. چې یعنې دلته د برېښنا په واسطه کولای سو چې یو مرکب په آیونونو باندې څه شي کړو؟ تجزیه کړو یا هم ټوټه ټوټه شي. چې په دغه عملیه کښې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي. برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، چې دې ته موږ او تاسو الکترولیز وایو. او بل ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کښې یو هم په دې تصویر کښې موږ او تاسو وینو چې یو هم د الکترودونه دي، د الکترولیت یو لوښی یا بیکر ده. په همدې ترتیب سره یوه سرچینه یا برېښنایي سرچینه یا بیټري ده. نو راځو په دې ترتیب سره هر یو په همدې اساس پیژنو هغه پیل چې خپله په هغه کې یو برېښنایي انرژي په یو کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي. دې ته موږ او تاسو د الکترولیت لوښ، د الکترولیز لوښی وایو. چې خپله دا د الکترولیز عملیه چې ده، دا په هر محیط کې په هر ځای کښې نه ترسره کېږي. دوی خپل د ځان لپاره د الکترولیز په نوم سره یو لوښی لري، چې کولای سي په دې ځای کښې یوازې او یوازې مرکبات څه کړي؟ ټوټه او یا هم تجزیه کړي. نو هغه پیل چې په هغه کې برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي باندې بدلېږي، د الکترولیز د لوښی یا هم د پیل په نوم سره یادیږي. چې خپله یوه برېښنایي انرژي په کیمیاوي انرژي تبدیلول، د دې عملیه پر اساس د ګلوانی پیل یا هم پیل ګلوانی په موجودیت کې او خپله د یو الکترولیز د لوښی په موجودیت کې ترسره کېږي. د بېلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو وګورو اوبه غواړو چې تجزیه یې کړو یا هم الکترولیز یې کړو، د دې لپاره موږ او تاسو راځو په الکترولیت محلول کښې چې یوه اندازه خپل هغه آبي یا اوبلن محیط وجود لري، د یو بیټري یا سرچینې سره تړلې ده، اوبه څه شي کوو؟ په آیونونو باندې تجزیه کوو، په خپلو آیونونو باندې. نو موږ او تاسو ګورو چې دلته هایدروجن چې ده په مثبت آیون سره، اکسیجن چې ده په منفي آیون سره، چې همیشه د الکترولیز په عملیه کښې هغه چې دوه دانې الکترودونه وجود لري، یو مثبت یو څه شي، یو منفي یو کتود ده، یو نود ده. نود چې موږ او تاسو وایو چې خپله الکترونونه یې د لاسه ورکړي وي، موږ او تاسو وایو چې هغه څنګه چارج شوي دي؟ کتود چارج شوي دي. او په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته منفي چارجونه د منفي چې ده د مثبت پر شاوخوا باندې راټولېږي، او مثبت چې ده د منفي پر شاوخوا باندې راټولېږي. چې په همدې اساس باندې دلته یو الکترولیز عملیه اجرا کېږي، چې بالاخره اوبه په خپلو آیونونو باندې تجزیه سوه. راځو ګرانو زده کوونکو، الکترولیتي پایلونه پیژنو چې دا څه ډول پایلونه دي. هغه پایل الکترولیتي پایلونه چې دي، د هغه پایل څخه عبارت دي کوم چې یو برېښنایي انرژي کولای سي په یو کیمیاوي انرژي باندې په یو الکترولیز لوښي کې تر سره کړی او دغه د الکترولیز د عملیه په اساس کچیر موږ او تاسو وای د الکترولیز عملیه خپل هغه وخت داسې صورت نیسی چې د یو جامد نه بلکې د یو مرکب د محصول څخه د یو برېښنا بهیر په تیرولو سره کیمیاوي بدلون پکشي رامنځته سي او بالاخره یو مرکب د یو برېښنا په واسطه آیونایزیشن یا هم تجزیه شي. نو په همدې اساس کچیر موږ او تاسو ګورو خپل دا الکترولیز مرحله چې د په جامد اسامو کړی په دې خاطر نه تر سره کیږي ځکه چې هغه د برېښنا جریان نه تیری. نو په همدې ترتیب دوی به یو محلول جوړوي او په اخر کې به دې چې کیږي ټوټه ټوټه کیږي یا هم الکترولیز کیږي. نو کچیر یو مرکب د یو برېښنا په واسطه په خپل آیونونو باندې تجزیه سي نو د دې د عملیه د بشپړېدو لپاره موږ او تاسو یو الکترولیت پایل ته اړتیا لرو چې دې ته موږ او تاسو خپل الکترولیت پایل وایو. نو د دې عملیه د سرته رسولو لپاره موږ او تاسو کولای شو چې یو سرچینه یا هم یو برېښنایي سرچینه یا بیټرۍ ولرو او دا هغه تر څنګ کولای شو چې د بیټرۍ یا سرچینې په شتون کې الکترودونه باید وجود ولري، د الکترولیت لوښي به وجود ولري او پایل باید وجود ولري تر څو دغه عملیات شي سي او مکمل ډول ترسره سي. ګرانو زده کوونکو، راځو د الکترولیز د ویلې شوي سوډیم کلورایډ الکترولیز ته چې دلته څنګه کولای شو چې د خوړو مالګه الکترولیز سي. د خوړو مالګه چې د ګرانو زده کوونکو اصل کې خپل یو جامده مالګه چې د هغه نه الکترولیز کیږي بلکې باید دغه خوړو مالګه یو مایع حالت ته تبدیل سي تر څو د هغوی الکترولیز چې شي عملیه اجرا سي. یعنی کچیر موږ او تاسو د خوړو مالګه سوډیم کلورایډ ته یو اندازه تودوخه چې هغه 800 درجه د سانتي ګرید وي تودوخه ورکول شي، دلته دا مالګه چې د یا د خوړو مالګه د په مایع سوډیم کلورایډ باندې بدلیږي. لکه څنګه چې تاسو په لاندې ماده لیک شوی ني د سوډیم کلورایډ جامد حالت موږ او تاسو 800 درجه تودوخه ورکول سوډیم په مثبت آیون سره په مایع او دغه په ترتیب سره کلورین چې د په منفي آیون خو د غاز په حالت چې شوه ماینستر. نو کله چې دا سوډیم کلورایډ مایع حالت ته تبدیل سو اوس کولای شي چې موږ او تاسو هغه دغه محلول الکترولیز کو. نو کچیر وګورو په دې الکترولیز کې سوډیم چې دا یو الکترون چې شي کوي د لاس ور کوي، نو دلته د سوډیم آیونونه خپل په کتوت کې ارجا کیږي یا هم ریډکس کیږي، خو د کلورایډ آیونونه چې بیا دي هغه بیا په انود کې تحمس کیږي. انود کې تحمس کیږي نو دا ډول موږ او تاسو ولیدل چې دوی چې سوال د دوی ترمنځ یو خپل الکترولیز عملیه اجرا سو او دوی په خپل آیونونو باندې تجزیه سو چې دا د ویلې شوي خوړو مالګه یا سوډیم کلورایډ الکترولیز کېدل. و پر ګرانو زده کوونکو، راځو یو هم موږ او تاسو چې الکترولیز وپیژندل او په همدې ترتیب سره د الکترولیز د عملیه باندې پوه شولو، اوس راځو په یو اوبلن محیط کښې د الکترولیز تعاملونه وایو. که څه هم ګرانو زده کوونکو د تعامل د الکترولیز تعامل چې ته خپله په یو اوبلن محیط کښې کیدای سي چې د هغه محلول سره یا هم د هغه محیط سره چې هغه غیر اوبلن محلول وي یو له بل سره فرق ولري، ځکه کیدای سي په اوبلن محلول کې هغه هایدروجن یا هایدروکسیل چې شي ماینس ته راسي یا هم د اوبلن محیط کې چې دی خپله یا د هایدروجن او د هایدروکسیل د تولید یا هم د ماینس ته راتلو پر اساس ترسره کیږي. نو د دوی ترمنځ دلته یو رقابتي د الکترونونو د جات لپاره یو رقابت چې شي کیږي ترسره کیږي. نو ځکه موږ او تاسو وایي کچیر په اوبلن محلول کې موږ او تاسو د پوتاشیم نایتریت مالګې الکترولیز کړو، داسې چې دوی مخکې دې چې پوتاشیم نایتریت مالګه خپله یو الکترولیز شوی وي، یعنی یو بلن محلول وي، نو که چیرې د الکترولیز شوی وي او اوبه خپله دلته څه شي کیږي الکترولیز کیږي، ځکه د اوبو لپاره هغه پوتانشیل ځان چمتو کوي تر څو اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې څه شي کړي تجزیه کړي. لکه څنګه چې تاسو وینئ په دې ځای کې موږ او تاسو وایو چې په اوبلن محیط کې کیدای شي چې د اکسیجن او د هایدروکسیل منفي آیون دلته څه شي تشکیل سي. نو عموما همیشه هغه مثبت چارجونه د منفي کتوت پر شاوخوا او منفي چارجونه د مثبت انود پر شاوخوا باندې چش کیږي راټولیږي یو ځای کیږي او بالاخره د چش په مقابل کې د کتوت په مقابل کې هایدروکسیل ګروپ یا هم هایدروکسیلونه چش کیږي منفي آیونونه تشکیلیږي او د انود په مقابل کې هایدروجن مثبت آیونونه چش کیږي تشکیلیږي. نو موږ تاسو ولیدل دلته چې د اوبه په هایدروجن او اکسیجن باندې چشوا تجزیه سو. دلته موږ تاسو وینو چې پوتاشیم نایتریت په معادله کې وینو د اوبو سره چې شکیږي یو ځای داسې الکترولیس کېږي چې دوی خپل الکترونونه د لاسه ورکوي او بالاخره پوتاشیم په مثبت آیون سره چشي سو تشکیل سو یا هم تجزیه سو، او نایتریت په منفی آیون سره، هایدروجن په همدې ترتیب سره او اکسیجن هم په منفی آیون سره تجزیه سو. چې موږ تاسو دغه ډول عملیه ته یو الکترولیس وایو. په اوبلن محیط کې الکترولیس تعاملات په دې ډول سرته رسول کیږي. بل ازو ګرانو زده کوونکو، یا هم د خوړو د مالګې الکترولیس چې موږ تاسو مخکې هم وویل چې په دې ځای کې عموما په یو الکترولیت محلول کې مرکبات چې دي هغوی د خنثی کېدلو دنده په غاړه لري، چې کېدای شي چې سوډیم په خپل په انود کې جذب شي او کلورین چې د خپل یا هغه په کتود کې جذب شي او محیط د دوی ترمنځ چې شي خنثی رامنځته شي. د خوړو د مالګې د الکترولیس په جریان کې کېدای شي چې په انود کې دوه ډول اکسیدیشني تعاملات ترسره شي. یو داسې چې او به د فامدیا سات مراته سوینو دلته چې دوی چش سوي دي په دواړه حالات کې د خوړو د مالګې هغه تجزیه کېدل. وچ مراته سویل هایدروجن او اکسیجن چې شکیږي او به په هایدروجن او اکسیجن غازاتو باندې دلته تجزیه کیږي. او مراته سویل سوډیم چې د هغه د کتوت پر شاوخوا باندې د پانوت کې چې شکیږي جذبیږي، او کلورین چې د خپل منفی آیون پر اساس باندې نو هغه به په انود کې چې شي جذب شي. نو په دې ترتیب سره د دې ترمنځ هغه محیط چې شي کېږي خنثی کېږي. او بل هغه دوه تعاملات چې موږ تاسو ولې اکسیدیشن او بل ریډکشن تعاملات چې تر سره کېږي، کلورین چې د خپل دلته په منفی آیون سره حالت وینو چې دوه الکترونونه په اخیستلو سره دی چې شي سواله کلورین چارج زیات او اکسیدیشن سو. او اوبه چې د خپل آیونونه باندې چې کله تجزیه سو د الکترون په کمیدولو سره یا هم د چارج په کمیدولو سره دلته ریډکس تعامل یا ریډکشن سوال چې دا هم ګرانو زده کوونکو د خوړو د مالګې الکترولیز شو. موږ تاسو ویل په همدې ترتیب سره دوی چې شکیږي یو الکترولیز عملیه دلته اجرا کیږي چې همدې ترتیب کلورین چې د هغه اکسیدیشن کیږي او سوډیم چې د خپل ریډکشن یا هم ریډکس تعامل ترسره کوي. پرون زده کوونکو موږ تاسو الکترولیز او پیژندل اوس د الکترولیز د استعمال ځایونه وایي چې یو هم کولای شي د الکترولیز څخه په ملمه کولو کې ملمه کاری کې او په همدې ترتیب د فلزاتو په استخراج کولو کې او په همدې ترتیب د مرکباتو په تولید کې استفاده وکړو. زده کوونکو موږ تاسو د لوست د ارزونې برخې ته راورسېدلو چې په دې برخه کې کولای شو وایي چې یو څو سوالونه دي. د برېښنا په واسطه د مرکباتو تجزیه په کوم نوم سره یادیږي؟ څلور ځواب دي یو پکې انتخاب کی. دوهم سوال، په انود کې لاندې کوم یو تعامل ترسره کیږي؟ اکسیدیشن، ارجاع، ریډکشن او هیڅ یو. مننه ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو نننې ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي. تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چاره ولري. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجور روغ او صحت مند بوسی او د روغتیا جامې مو پتان اوسی. ګرانو زده کوونکو، زه تاسو ټولو ته یو ځل بیا د دولسم ټولګي کیمیا مضمون دولسم لوست شرح غلاست وایم، او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع ده البته ایتر، چې د یو سلو دو دیشمې صفې څخه تر یو سلو یو څلوېښتمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو البته په تیرو لوستونو کښې خپله وظیفوي ګروپونه ولوستل چې یو هم الدیهایدونه وه، کیتونونه وه، چې یو هم د هغوی څخه خپله ایترونه دي. چې که چیرې موږ او تاسو وګورو چې ایترونه هم څه ډول عضوي او په عین وخت کښې وظیفوي ګروپونه دي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو که چیرې فرض کړو چې الکولونه د اوبو د مالیکولونو مشتق وي، نو داسې چې خپله د اوبو یو اټوم د هایدروجن په عضوي پاتې شونې کړي که چیرې تعویز کړل شي، موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه څه شی لاسته راځي؟ الکول لاسته راځي. یا هم کله چې د الکولو د هایدروکسیل د ګروپ هایدروجن واخیستل شي، د الکال د یو ګروپ سره تعویز کړل شي، کوم مرکب چې خپله لاسته راځي عبارت د ایتر څخه ده، عبارت د څه څخه ده؟ د تر څخه ګرانو زده کوونکو، تاسو په دې ځای کې وګورئ، موږ او تاسو الکول لرو. که چیرې د الکولو د هغه هایدروکسیل ګروپ د دې هایدروکسیل ګروپ په ځای باندې که چیرې موږ او تاسو یو اټوم هایدروجن یا هم د الکایل ګروپ سره کیدای شي چې شکرو ورباندې یوازې یا هم تعویز کړو، د دې څخه یو هایدروجن لیرې کړل سي، موږ او تاسو وینو چې په نتیجه کښې اور څخه څه شي ایتر څه شي کیږي. لاسته راځي چې د ایتر عمومي فورمول موږ او تاسو وینو چې آر رابطه یعنی الکال، الکایل رابطه او د ایتر وظیفوي ګروپ ته رابطه، آر یا رادیکال چې خپله بیرته د الکال یو وظیفوي ګروپ ته. نو ګرانو زده کوونکو، دا خپله هم ایتر ده چې د ایتر وظیفوي ګروپ ته په عین وخت کښې په دې ډول سره په دې شکل سره هم لیکلی سو او په دې شکل سره هم ترتیبولی سو چې دا خپله ایتر و چې موږ او تاسو ولوست او زده مو کړل چې ایتر څه ډول مرکبات دي. راځو ګرانو زده کوونکو، اوس موږ او تاسو د ایترونو نوم ایښودنه زده کوو چې د ایترو مرکباتو هغه نوم ایښودنه په څه ډول سرته رسیږي. ګرانو زده کوونکو، که څرنګه چې موږ او تاسو د ایترو وظیفوي ګروپ ته د اکسیجن اټوم فارسوو چې وینو د وظیفوي ګروپ یې خپله اکسیجن اټوم ده، نو موږ او تاسو کولی سو چې په معمولي طریقه د ایترو نوم ایښودنه له هغه څخه څه شي کړو پیل کړو، یعنې داسې چې موږ او تاسو له هغه څخه اخیستل شوې نوم ایښودنه په دې ډول سره که چیرې وګورو، لومړی به موږ او تاسو د ایترو وظیفوي ګروپ پورې تړلې عضوي پاتې شینې نوم اخلو. که چیرې هغه کوچنی وي لومړی د کوچني، او که چیرې لوی وي بیا وروسته د کوچني څخه د لوی پاتې شینې نوم اخیستل کېږي. خو په پایلې کې به موږ او تاسو د ایتر کلمه څه شي کوو اضافه کوو، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینې، موږ او تاسو وینو چې دلته یو د ایتایل ګروپ په دې ځای کښې وضع شوی ده، او بل ایتایل ګروپ اکسیجن یعنی د ایتر د وظیفوي ګروپ سره د بل آر یا الکایل ګروپ پر ځای باندې وضع شوی ده. وینو چې دوه دانې د ډایل یا هم دوه ایتایل ګروپونه دي، نو ځکه د دوه پر ځای باندې موږ او تاسو ډای کلمه ذکر کوو، وایو چې ډای ایتایل ایتر. وګورئ لومړی موږ او تاسو د ډای ځکه چې پاتې شینې یا ماویزې دواړه سره ورته دي یو شان دي، نو ځکه موږ لومړی د میتایل البته ډای میتایل، او په پایله کې مو د ایتر د وظیفوي ګروپ نوم واخیست چې په دې ډول سره وایي چې ډای میتایل ایتر، دا د دې نوم ایښودنه. چیرې دوام مثال ته موږ او تاسو ځیر سو، په دوام مثال کې بیا موږ او تاسو دواړه طرفونو ته د ایترو د وظیفوي ګروپ سره د ایتایل ګروپ لرو چې سی ایچ درې سی ایچ دوه، دا خپله د ایتایل مالیکولي فورمول ده. په همدې اساس دې خواته هم ګورو او ها خواته هم وینو چې دواړه طرفونو ته د ایتایل وظیفوي ګروپونه دي، مالیکولي فورمولونه دي. نو راځو د لومړی موږ او تاسو د دوی نوم ایښودنه کوو چې وایو ډای ځکه دوه دي، ډای ایتایل، او په پای کې د ایتر کلمه اضافه کوو چې ډای ایتایل ایتر سو، او په همدې ترتیب سره دلته هم ویلی سو. خو په دې ځای کښې بیا تاسو وګورئ په درېیم مثال کې ګرانو زده کوونکو، یو طرف ته موږ البته د میتایل ګروپ لرو او بل طرف ته د ایتایل. نو لومړی موږ او تاسو د کوچني پاتې شینې نوم اخلو چې هغه میتایل ده، او وروسته د لوی پاتې شینې نوم اخلو چې هغه ایتایل ده، او په پایله کې په اخر موږ او تاسو کولی سو چې د ایتر کلمه ذکر کړو. نو وایو چې د دوی نوم ایښودنه په دې ډول سرتبو چې میتایل ایتایل ایتر، چې دا ټوله مثالونه چې موږ او تاسو ذکر کړله دا خپله د ایترونو معمولي نوم ایښودنه ده. چی شي ده؟ د ایترونو معمولي نوم ایښودنه. خو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی سو چې د ایترونو نوم ایښودنه د ایپک په طریقه سره هم یا پر بنسټ سره هم وښیو. د ایپک په طریقه سره ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو کولی سو چې د الکا اوکسی یعنې کوچنۍ ماویزې نوم واخلو، داسې چې خپله د الکان کوچنۍ ماویزه د الکا اوکسی په نوم سره، او بیا د الکانونو د غټو ماویزو یعنې کوم چې خپله د اوږد زنځیر درلودونکي دي د ایتر د ګروپ سره تړلې اوسي، هغه ورسره څه کوو زیاتوو یا هم اضافه کوو. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ، موږ او تاسو وینو چې ډای ایتایل ایتر کښې یا هم میتوکسي، موږ او تاسو ویل چې د الکا اوکسي کلمه اضافه کوو، نو وایي چې میتوکسي میتان. البته په دوه مثال کې بیا تاسو وګوري په دې ترتیب سره د ایفاک په طریقه سره مولا تاسو کولای شو چې وایو د ایتوکسی ایتین کلمه چې شکرو ذکر کو ایتوکسی ایتان، یا هم البته کچیر په معمولی ډول سره وای ایډای ایتایل ایتر. هغه په درې مثال کې ګران زده کوونکو تاسو وګوري مولا تاسو ایتایل میتایل ایتر دی چې د دې نومې ښودنه د ایفاک په طریقه سره مولا تاسو داسو کولای شو چې وایو چې میتوکسی ایتان، میتوکسی ایتان، ځکه چې هلته د ایتان وظیفوي ګروپ چې شوی ده وضع شوی ده. ګرانو زده کوونکو دا هم د ایترونو نومې ښودنه د ایپاک په طریقه سره چې کولای شو د زیاتو مرکباتو نومې ښودنه په دې ډول سره سرته ورسوو. زو ګرانو زده کوونکو اوس هم یو د ایترونو فزیکي خواص او کیمیاوي خواص لولو. دا چې موږ تاسو ایتر وپیژنو نو اوس معلومدار چې د هغوی فزیکي خواص هم پیژنو. البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو فزیکي خواص چې دي کچیر موږ تاسو ورته ځیر سو ایترونه چې دي لږ کېدای سي په اوبو کې چې شي حل سي. د ایترو د شیدو درجه چې د ګرانو زده کوونکو هغه د دوی د مالیکولونو او د هغوی د لږ قطبیت له کبله کېدای سي د ولو، یعنی د هغو د هغوی د ایزومیرویو د الکولو د ایزونوب د الکولونو په نسبت چې شوزي لږ وسي، نو ځکه موږ او تاسو وایي چې دوی د ایترونو د شیدو درجه چې شي ده ټیټه ده. نو دې ترتیب سره ګران زده کوونکو د ایترو زیات مرکبات فرق کوي کېدای سي ډای ایتایل ایتر چې موږ او تاسو په 50 درجه د سانتي ګرید کې وي په جوش راسي، اما کېدای سي چې موږ او تاسو پینتان یاد کړو یا دای پینتاین ایتر یاد کو هغه کله چې په شپول د درجه د سانتي ګرید کې شتي حل سي. نو په دې اساس وایي چې د دې د شیدو درجه ټیټه ده. او ګران زده کوونکو کچیر د ایترونو کیمیاوي خواص ته موږ او تاسو ځیر سو، البته موږ او تاسو ویل سرنګه چې خپل د ساده ایترونو کیمیاوي فعالیت خپل د الکولونو په نسبت لږ ده، نو د کاربن او اکسیجن اړیکه چې د خپل ګران زده کوونکو په ایترونو کښې ډېره کلکه ده، خو د هغوی د پرې کېدلو د هغوی پرې کېدل یا هم له منځه تلل خپله په ډېرو ستونزو سره کېدای سي چې شي ترسره سي. نو موږ او تاسو راځو دلته د ایترونو په کیمیاوي خواص کې کولای سو چې یو هم ساده ایترونه په نظر کې ونیسو چې خپله د ضعیفو الکلي خواص په درلودلو سره کېدای سي چې د اکسیدایتونو او تیزابونو په واسطه سره ټوټه شي، او یا هم کېدای سي چې بېرته د هغوی ایتري اړیکه پرې کړل شي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو وګورو خپله د هلوجني تیزابونو دلته لکه څنګه چې وینو هلوجني تیزابونه دي چې په لاندې ډول سره موږ او تاسو وینو چې خپله د هلایت سره څه کوي، البته د ایترونو سره هلوجني تیزاب یا هلایدونه دي چې خپله د ایتر سره تعامل کوي چې وینو د هغوی په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې خپله هلایت او بېرته کېدای سي موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکړي الکول په لاس راکړي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ لاندې مثال کښې. او بل ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وایو کېدای سي چې په عین وخت کښې د برېښنا جریان هم ورڅخه تېر کړل شي، کېدای سي چې د برېښنا د جریان د تېرولو په وخت کښې موږ او تاسو یا هم د هایډریشن د عملیې په واسطه سره هم کولای سو چې خپله څه شي لاسته راوړو ایترونه لاسته راوړو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ. یعنی البته ایتر وینو چې د اوبو سره د په دې ځای کښې تعامل کوي د هایدروجنیشن تعامل اجرا کېږي او په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې د هغوی څخه دوه مالیکول الکول چې شي کېږي لاسته راکړل کېږي لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې ویني. راځو اوس نو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې د ایترونو لاسته راوړنه وایو چې خپله د ایتر څه ډول لاسته راوړل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو د ایترونو د لاسته راوړلو لپاره موږ او تاسو عمومي طریقه خپله د الکولو د دوو مالیکولونو او د دوی خپله د دې هایډریشن طریقه هم یادوالی سو چې د ګوګړو د تیزابو یعنی د کتلیز په شتون کې کېدای سي چې څه سي ترسره سي چې دا په عمومي ډول سره ده لکه څنګه چې تاسو په لاندې مثال کې وینئ موږ او تاسو د سلفوریک اسید یا هم د ګوګړو تیزاب په شتون کې البته خپله وینو چې الکول دي چې یو د بل سره تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینئ چې د دوی څخه خپل ایتر او اوبه چش کیږي لاسته راځي، لکه څنګه چې په دې ځای کې موږ او تاسو مثال هم چې کولای شو وده کولای شو، لکه څنګه چې تاسو وینئ دلته وینو چې خپل د دوه نوع الکولونه دي چې خپل دوه مالیکول الکولونه یو د بل سره تعامل کوي او په پایله کې موږ او تاسو وینو چې د ډای ایتایل ایتر په نوم سره یو ایتر په لاس راکوي او اوبه هم ورڅخه چش کیږي لاسته راځي. او په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولای شو یو بله طریقه خپله د ویلیام سن طریقه ده، چې د ویلیام سن په دې طریقه کښې موږ او تاسو کولای شو چې خپله متناظر او غیر متناظر ایترونه لاسته راوړو، چې د دې طریقې کړنلاره که چیرې موږ او تاسو وګورو خپله الکایل هلایدونه دي چې د فلزي الکو اکسایدونه سره تعامل کوي او په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې ایتر ورڅخه چش کیږي لاسته راځي او د اړوند فلز هلاید ورڅخه لاسته راځي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ موږ او تاسو وینو چې په عین وخت کښې الکایل هلاید لرو چې د فلزي الکو اکسایدونو سره تعامل کوي، کله چې د دوی ترمنځ تعامل ترسره کیږي په پایله کښې موږ او تاسو وینو چې خپله ایتر ورڅخه لاسته راځي او په عین وخت کښې د هغوی یا هم د هغه فلز هلاید ورڅخه چش کیږي لاسته راځي. ګرانو زده کوونکو په دې دوو طریقو کښې موږ او تاسو په دواړو طریقو کښې وکولای شولی چې ایتر چې شکرو لاسته راوړو. راځو اوس ګرانو زده کوونکو دا چې خپله د ایترو لاسته راوړنه موږ او تاسو ولوست، یو هم د ایتر مهم مرکب ده چې د ډای ایتایل ایتر په نوم سره یادیږي، چې ډای ایتایل ایتر خپل یا هم په ساده توګه یا هم ساده ایتر چې ورته ویل کیږي یو بې رنګه مایع ده او د بې هوشه کولو خاصیت درلودونکې ده، اور اخیستونکې ده، خو د ځانګړي او خاص بوی درلودونکې ماده بلل کیږي. دا ایتایل ایتر چې د خپله د انستیزي عمل درلودونکې، یعنی البته که چیرې د هغه تنفس د جراحي د عمل لاندې ناروغان که چیرې موږ او تاسو وګورو په جراحي وخت کښې د بې هوش کوونکې مادې په توګه خپله د ډای ایتایل ایتر څخه ګټه اخیستلی شو. ډای ایتایل ایتر چې د ګرانو زده کوونکو خپله د عضوي موادو یو ښه محلل ده، عضوي مواد په خپل ځان کښې حلولی شي، عینې وخت کښې د ورتیز تعامل او د ګرنات ښودونکي په جوړولو کښې هم خپله د ډای ایتایل ایتر څخه استفاده کیږي. او ډای ایتایل ایتر چې د خپله په لابراتوار کښې د ایتایل الکولو له ډیهایډریشن څخه هم کیدای شي چې شي لاسته راوړل شي، لکه څنګه چې تاسو دلته وینئ د اوبه جذبوونکي توګه البته توکو په شتون کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د سلفوریک اسید یو سلو 40 درجه د سانتي ګرید تودوخه کښې د دوی ترمنځ چش کیږي تعامل ترسره کیږي او بلاخره موږ او تاسو وینو چې دا ایتایل ایتر مرکب ورڅخه لاسته راځي او اوبه ورڅخه چش کیږي لاسته راځي. دا همیشه باید په یاد ولري ګرانو زده کوونکو چې ډای ایتایل ایتر چې دی یو قوي چاودیدونکي خاصیت لري او د هوا سره کیدای شي چې چاودیدونکي تعامل ترسره کړي، نو په لابراتواري کړنه کې یا هم کار کړي باید د کړنې په وخت کښې باید موږ او تاسو د ډای ایتایل ایتر د لاسته راوړلو په وخت کښې باید ډېر احتیاط وکړو. ګرانو زده کوونکو اوس راغلو د لوست په دې برخه کښې چې پله ارزونه ده، یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دې سوالونو ته دقیق ځواب ورکړئ. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو د توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د ازادۍ راډیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتساپ شمیرې ته راولېږئ: 00420230111.
نه